شنبه دوری یو دیر شمه دا اپریل شلمه دا ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر اوو بجو دا خپرونې په منځني څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 15 هم نیولې شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع او بهرنیو چارو د وزارت له نویو ګډو هڅو خبرو. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د تماس ډلې په غونډه کې د بین الافغاني خبرو پر امکاناتو بحث وشو. افغانستان د کاسا زر پروژې د پلي کېدو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې او د امریکا د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې د هغه ځانګړي راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې چې د امریکا د تیرو انتخاباتو په اړه خپور شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او شانګهای د همکاریو د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې پر امنیت د طالبانو او حکومت د سولې پر پروسه او د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث وشو. د افغانستان او شانګهای د تماس ډله په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې او یو هدف یې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا ده. د دې ډلې درېیمه غونډه پرون د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې پیل شوه. قرغزستان د شانګهای د همکاریو د سازمان مهالنی مشر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان پلاوی له قرغزستان سره په ګډه د غونډې مشري کوله. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د قرغزستان ولسمشر سورن بای ژوین بیکوف ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا خبر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې خپور شوی او په دې اړه او د خبر پاڼې په حواله د قرغزستان ولسمشر پرون د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په حواله ربانی د قرغزستان له حکومت وغوښتل چې د کاسا زر پروژې په سرته رسولو کې مرسته وکړي. کاسا زر د افغانستان له لارې پاکستان ته د تاجکستان او قرغزستان د برېښنا د انتقال پروژه ده. د دې طرحې عملي کېدل د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي. صلاح الدین ربانی همدارس د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړېدو له پروژې سره د بشکک همکاري غوښتنه کړې ده. په اوکران کې د جمهوری ریاست دوه مخکښو کاندیدانو پیترو پروشینکو او ولادیمیر زیلینسکی پرون د زرګونو کسانو په حضور کې مخامخ بحث وکړ. د دواړو کاندیدانو دا بحث د کیف شار د اولمپیک په لوبغالي کې وشو چې دا ډول بحث په اوکران کې ساری نه لري. د اوکران ولسمشر پیترو پروشینکو د جمهوری ریاست د یوې بلې دورې لپاره کمپاین کوي. د هغه په وړاندې د اوکران پیژندل شوی کمیډین ولادیمیر زیلینسکی له مهمو کاندیدانو څخه دی. پروشینکو او زیلینسکی په پرونی بحث کې یو وار بیا له موقع استفاده وکړه او په سټیډیوم کې له زرګونو اوکراینیانو وغوښتل چې رایه ورکړي. د یکشنبې په ورځ به په اوکراین کې د دغو دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د جمهوري ریاست دوهم ځلي انتخابات وشي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون په زرګونو کسانو د جمهور رئیس الکساندر ویچچ د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. له څو اونیو راهیسې په بلګراد کې د جمهور رئیس ویچچ د حکومت په خلاف مظاهرې کېدې. د بلګراد ښار مرکزی سیمې پولیسو بندې کړې وې. د ویچچ ملاتړ کوونکي د سربیا له مختلفو سیمو او حتی له ګاونډیو هیوادونو لکه بوسنیا او کوسوو په بسونو کې بلګراد ته لیږدول شوي وو. په بلګراد کې د لاریون کوونکي د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو. هلیکوپترو د ښار دا برخه څارله. د الکساندر ویچچ مخالفان وایي چې په سربیا کې د ډیموکراسۍ اصول کمزوري کړي دي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د قضایي چارو کمیټې په رسمي لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د کمیټې ویلي چې د دې راپور هغه خلاصه شوې کاپي چې د لوی څارنوال ویلیام بار له لورې ورته سپارل شوې د کانګرس د ډیرو غړیو نظر سم نه روښانه کوي. ځانګړي مفتش رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې کنه او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین له روسیې سره څه ډول اړیکې درلودې د خپلو څېړنو پایلې په یوه راپور کې لوی څارنوال ته وسپارلې. د مول راپور 438 مخه دی. د لوی څارنوال دفتر دا راپور خلاصه کړ، ډیر مواد ورڅخه ویسل او بیا یې په کانګرس کې د استازو د جرګې د قضایي چارو کمیټې ته د لوستلو لپاره ورواستاوه. د دې کمیټې مشر ډیموکرات جورالد نادلر پرون وویل چې داسې څرګندېږي چې د مولر د څېړنې مهمې برخې له هغه راپوره چې دوی ته وړاندې شوی ایستل شوي دي. لوی څارنوال ته د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې وخت ورکړل شوی چې بشپړ راپور ورولی شي. هغه څارنوالۍ ته په استولي مکتوب کې لیکلي چې د قضایي چارو کمیټه حق لري چې بشپړ راپور ترلاسه کړي، خو په همدې کمیټه کې جمهوري غوښتونکي د کولس ته ویلي دي چې جارالن نادر د سیاسي ګټې لپاره دا غوښتنه کړې ده. دا سجرډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د امریکا دفاع وزارت له بهرنیو وزارت سره ګډې هڅې پیل کړې دي. د دې ترڅنګ د طالبانو څرګندونې لرو پرې خپرونه کې چې وایي د کابل حکومت هڅه کوله چې خپل کسان له دوی سره د خبرو لپاره قطر ته ولي شي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده. تاسې هم وینئ
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
اتم ناباد نور هغه یلته تعلیم زده کړې نشي کولی. دا ستونزه لرو ده چې موږ پاکستانی شناختی کارت او د تذکيري نه لرو، دې وجنه موږ نور تعلیم ونه شو کولای.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وویل چې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه ګډې هڅې کوي چې د سیاسي روغې جوړې له لارې د افغانستان ستونزه هواره شي. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان او د افغانستان د سولې پر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. پاتریک شانهان پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه په پینټاګون کې خبرې شوې او د هغوی خبرې د سولې لپاره پر روانو مذاکرو متمرکزې وي. شانهان پر ټویټر لیکلي موږ به ګډ کار کوو چې داسې سیاسي جوړجاړي لپاره شرایط برابر شي چې په افغانستان کې روان جنگ پای ته ورسوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې دای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد متحد دي چې داسې لار پیدا سي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ستراتیژي اهداف عملي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر هغه وړاندې پر ټویټر لیکلي و چې خبرې د سیاسي جورجاری او دوامدار سولې لپاره اساسي ټکی دی. خلزاد لیکلی و چې له خبرو پرته بل بدیل نشته او دای هم لیکلی و چې کای اړتیاوی دوی مرستې ته تیار دي. خلزاد په افغانستان کې پر ټولو شکلو خواو ژغ کړی و چې په خپلو کې دی سره وژغیږي او یو ډیالوګ باید پیل شي. ټاکل شوی و چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبري پیل شي، خو په قطر کې د کړکیچونو او بشري مطالعاتو مرکز چې د دې غونډې د تنظیم مسولیت اخیستی وو ویل چې غونډه لغوه شوې ده. د دې مرکز مشر پر ټویټر لیکلی و چې اول باید په دې اړه چې کوم کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي موافقه وشي. د افغانستان حکومت 250 کسان غوره کړی و چې قطر ته د خبرو لپاره ولاړ سي. د رپورټونو پر اساس په کابل کې د پند پلاوي د کمیت او څرنګوالي په اړه د اختلاف لامل دوه ته د هغوی د سفر پلان لغوه شو. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې اړه د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې دوی خواشینی دي. کابلوف ویلی په دې مسله کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مداخله د بین الافغاني خبرو پیل له خند سره مخامخ کړی دی. کابلوف ویلی چې ولسمشر اشرف غنی 250 کسان دوه ته استول او د طالبانو لوري له تمسخره ډکه خبرې کړي. په داسې حال کې د کابلوف په وینا د قطر حکومت مجبور و چې غونډه لغوه کړي څو د افغانستان حکومت او سیاستوال په خپلو کې جوړ شي او داسې یو پلاوی برابر کړي چې د شمیر او ترکیب له پلوه منطقي وي. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر په یوه اعلامیه کې د ملامتۍ بار پر قطر ورچول شوی دی. په اعلامیه کې لیکل شوي چې د قطر حکومت د جمعې په شپه یو لیست راستولی و او د یو شمېر کسان نومونه یې پکې لیکلي وو چې په دوحه کې غونډې ته ورشي. ارګ ویلي حکومت ته د قطر دا کار د منلو وړ نه و او د افغانانو ارادې ته یې له بې احترامۍ ډک حرکت وګاڼه.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وایي چې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره د دې په لټه کې دی چې په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي اهداف پلي شي. د امریکا ولسمشر د 2020 کال د اګست په 22مه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې ټاکل شوی و چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت او یو شمېر سیاسي مشرانو او طالبانو ترمنځ غونډه وشي، خو دا غونډه لغوه شوه. طالبانو پرون په یو بیان کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د سولې د خبرو لپاره په لیست کې داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو. ارګ بیا طالبان ملامته کړي دي چې د قطر په لاس د خبرو لپاره بل لیست چمتو کړی. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د قطر په دوحه کې د بین الافغاني غونډې له لغوه کېدو وروسته طالبانو او د افغانستان حکومت پر یو بل د دې غونډې د فسخه کېدو ملامتي واچوله. ټاکل شوی و چې جمعه له افغانستان څخه شاوخوا 250 تنه دولتي چارواکي، د مدني ټولنې غړي، سیاستوال، د ښځو استازي او پخواني جهادي مشران له طالبانو سره په دوه ورځنۍ غونډه کې کښېني. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې غوښتل یې دا غونډه له طالبانو سره پر رسمي خبرو بدل کړي، حال دا چې دا د دې غونډې هدف نه و. طالبان له امریکایانو سره د سولې خبرې کوي او وایي چې د افغانستان له حکومت سره نه شکیږي. دې ډلې همداراز ویلي و چې د قطر د غونډې ټول برخوال باید د افرادو په توګه خپل شخصي نظر څرګند کړي، نه د افغانستان د حکومت. تېره اونۍ طالبانو په غیر مستقیم ډول د دوحې په غونډه کې د حکومتي چارواکو ګډون ومانه، خو ټینګار یې وکړ چې هغوی د عادي افغانانو په توګه په غونډه کې ګډون کوي. د ډلې جمعه وویل حکومت په دې خاطر د دوحې د غونډې د لغوه کېدو مسؤل دی چې زیات شمېر کسان یې دې غونډې ته لیږل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د قطر د غونډې پر لغوه کېدو خواشیني ښکاره کړه. د دې غونډې پریکړه د فبروري په 16مه نیټه د مسکو په غونډه کې شوې وه. که د قطر غونډه نن جوړه شوې وای، دا به له 2011 میلادي کال را په دیخوا د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وه. د 2011 میلادي کال په جولای کې طالبانو او افغان چارواکو د پاکستان اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه، خو همغه مهال د افغانستان د حکومت له لوري د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې اعلان پلمه شو چې طالبان خبرو ته دوام ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان وایي د کابل حکومت له دوی سره په قطر کې د سولې د خبرو لپاره داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو، نه د ولس. د دې خبرو په اړه اسوشیټیډ پریس اژانس د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرکه خبره کړې ده. حامد کرزي دغه اژانس سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه، پرته له دې چې کوم لوری ملامت کړي، د امریکا پر متحد ایالاتونو شغ وکړ چې په دې برخه کې هلې ځلې وکړي او فشار راولي چې دا خبرې وشي. شاغلی کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ستاینه کړې او په دې مرکه کې ویلي چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره ډیر مناسب کس دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 5.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې غزنی ته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد سفر تعقیب او البته اسدالله خالد تیر اونې غزنی ته تللی وو او هلته د امنیت په برخه کې یو لړ ژمنې کړې دي. په دې سفر کې د نړیوالو ځواکونو قمندانان هم له شاغري خالد سره ملګري وو. همدارس په دې خبرونه کې واوري چې نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په کونړ کې د شوزو انجونو سرګندونې لرو چې د سولې په ارتباط یې کړې دي. د شمن رنگونه پروګرام هم لرو، خو لکه څنګه چې مې وویل نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. و بجې او 15 دقیقې دي د دغو چاپی خبرونو پاڼې راړو. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
د افغان مشرانو او طالب ورپکو ترمنځ خبرې لغوه شوې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. تمه وه چې د جمعې په ورځ د افغانستان د 2.5 کسیزه پلاوي او طالبانو یوه ناسته په دوحه کې پیل شي. د واشنگتن پوسټ د یادې مقالې لیکوال د دوحې د ناستې لغوه کېدل د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د سولې په بهیر کې یو لوی شاتګ بللی دی. د دوحې د ناستې په لغوه کېدو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد خواشینی ښودلې. امریکا هڅه کوي چې د افغانستان 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د مطلب په دوام کې لولو چې تر اوسه معلومه نه ده څه وخت به بیا داسې خبرې پلان شي، خو لیکوال زیاته کړې چې په نږدې راتلونکي کې د ترسره کېدو احتمال نه تر سترګو کېږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي او دا موضوع په یو ډول د سولې د بهیر د ناکامۍ سبب شوی. ورځپاڼې لیکلي افغان حکومت په یوه اعلامیه کې د قطر حکومت د دوحې د پلان شوې ناستې په لغوه کولو ملامته کړې ده. د قطر د ناستې تنظیمونکو بیا ویلي د ناستې په محتوا نه بلکې د پلاوي د شمیر په اړه د بحثونو دوام ته ضرورت ده. طالبانو بیا افغان حکومت تورن کړی چې غوښتل یې دا ناسته له یادې ډلې سره په خبرو بدله کړي. د متحده عربي اماراتو نشنل ورځپاڼې هم د قطر د ناستې په لغوه کېدو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا ناسته په وروستیو شیبو کې له کابله د ورتلونکو ګډونوالو د شمیر د زیاتوالي په سبب لغوه شوه. نشنل ورځپاڼې لیکلي دا ناسته په یو مهم او داسې وخت کې چې لا هم په افغانستان کې وژنې او جنگ دوام لري لغوه شوې. د مقالې لیکوال د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس په 2013 کال کې د څه باندې 3800 افغان ملکیانو وژل کېدو ته اشاره کړې ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره شوې وه او د افغانستان د سولې په ارتباط په کونړ کې زموږ خبریال روح الله انوري د یو شمیر نجونو او ښځو نظر اخیستی دی. دا نظریات سره اور
مثال مامین دی په دې جنگ کې چې د خويند ډیر تکلیف لري ډیر رنجوري ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاس ورکړه زین چې دی ورونه له لاس ورکړه د کورنۍ نګ دي خپلوانی له لاس ورکړه خونځوي ته په ډاډه زړه نشیتلې له کور په ډاډه زړه نشراته هر ورځ د غم په ټغر ناشته وي هر وخت سترګې سرې وي. مثال یادې د دولسمی بیتولګي د اکاونټ کې په روان جنگ کې خويند او مين دي ډیر زوري ځکه چې خويند خو خپل خان دان لاس ورکي مورګان خپل بچی د لاس ورکي به سرفرسته کیږي یعنی بچی بخي اطمینان شي څوک نه لري هر ورځ د غم په ټغر ناست یعنی د افغانستان کې د څوک نشته چې زله درد نه نه لیدلې.
زمانم سارا دې په دې کې چې دې نه خو نه مې دې ډیر زیات یعنی دردي یعنی ځنه دا خو نه مې چان تر دې چې خپل غوادي هم نه لیدلې خو د لاس ورکړي او ځنه زمونږ مشمن هم دا سې چې خپل پلاران له لاس ورکړل او یتیمان شول هم دا سې پات شول په میدان کې او مې دې مو هم دا سې پات شول.
نو مثال ما ده د دم کلی اوسیدونکو ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي یو بل خبر ته احترام وکړي یو بل نظرونه واوري او خلار انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام جن وکړي.
زل مخالفین ورونه غوښتنه کوم جن خو زمنګ د دولت سره دی ل امریکا سره خونه دی زمنګ کوند کیږي زمنګ خويند کوند کیږي زمنګ مېند بوري کیږي امریکایان خونه بوري کیږي نه کوند کیږي هغه خونه جړیږي جړیږي موږ باید زمنګ له دولت سره خبرې وکړي راش زمنګ له دولت سره کین زمنګ دولت شکر اسلامي دولت ته امریکایان درد نه ویني درد خو مونږ ویني زړونه خو زمنګ فرهر کیږي.
د افغانستان د سولې په اړه مو د یو شمیر کونړیانو څرګندونه اوریدي.
جنگ دولک د سولې
سولې او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد تیر اونۍ غزنی ته له یو شمیر بهرنیو پوځي چارواکو سره سفر وکړ. د هلته ژمنه وکړه چې د غزنی ولایت امنیت ته به خاصه توجه وکړي. غزنی د افغانستان په مرکز کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتي وضعیت یې خورا کړکېچن دی. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وای په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پرته د بیرنی ولیدې. دی وای نه دا چې دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی بلکې تر دې مخکې د هغې په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندراوی، په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قومندان جنرال ایډمیرال او د 203 تندر قول اردو قومندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ټینګښت په مخه د یوې امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامي چارواکو، د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او جنوب ولسي خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغې ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، غزنی ته د ټولو ورپېښو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلي یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده، تاسې هم وینئ.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوي امیدونه ورکوي. نوی امید دغه ده چې حتمان به په غزنی کې د نوي پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي، به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټور بولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تر راتګ له مخه وینو، ځکه چې موږ ته ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هر شپه په قومندانۍ، په امنیتي ملي، په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو او بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سپین مڼی وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لیبیا کې د وضعیت په اړه له خلیفه هفتر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. خلیفه هفتر هغه څوک دی چې وسلوالې هڅې کوي په پلازمېنه ترابلس کې د لیبیا حکومت ونړوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ په لیبیا کې د اوربند پریکړه لیک برابر کړی و، خو د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبې په ورځ وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ نشي کولی. د روسیې حکومت هم وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک تر شا نه درېږي. روسیا او امریکا د امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه دي او دا دواړه هیوادونه د امنیت شورا د هر پریکړه لیک د ویټو حق لري. جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د سپینې ماڼۍ په وینا ترامپ او خلیفه هفتر په لیبیا کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه غږېدلې دي. قومندان خلیفه هفتر په لیبیا کې د ملي پوځ په نوم ډلې مشر دی. د خلیفه هفتر ځواکونو دوی اونۍ مخکې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د قومندان هفتر ډله په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حاکم نظام چې په ترابلس کې متمرکز دی مخالفه ده. په ترابلس کې حکومت نړیوالې ټولنې هم په رسمیت پیژندلی دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې ډونالډ ټرمپ د تروریزم پر ضد په مبارزه او د لیبیا د تیلو د زیرمو د امنیت لپاره د قومندان هفتر مهم رول ته متوجه دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو پر دې چې لیبیا به څرنګه د ثبات لرونکي ډیموکراتیک سیاسي سیستم پر لور حرکت کوي خبرې کړې دي. ټرمپ او خلیفه هفتر د دوشنبه په ورځ غېدلې دي. رویټرز خبري اژانس وایي دا نه د څرګنده چې ولې سپینې ماڼۍ د هفتر او ټرمپ د ټلیفوني مکالمې خبر په ځنډ خپور کړ. د خلیج هیوادونه او اروپایي اتحادیه پر دې چې د ترابلس د نیولو لپاره د خلیفه هفتر ملاتړ وسی متفاوت نظرونه لري او ویشلی دي. په همدې حال کې د جمعې په ورځ په ترابلس کې د ډزو ژغ غرویدل کېده. د ترابلس اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ښار په جنوبي برخو کې ډزې وې. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ په لیبیا کې د اوربند پریکړه لیک برابر کړی و. په پریکړه لیک کې غوښتنه شوې وه چې د بشري مرستو ډلو ته باید اجازه ورکړل شي چې له هر ډول شرطه پرته په لیبیا کې خلکو ته کومکونه وکړي. خو د امریکا متحدو ایالاتو د پنځشنبې په ورځ وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ نسي کولای. د امریکا حکومت لا نه دی ویلي چې ولې د امنیت شورا د پریکړه لیک مخالفت کړی دی. د روسیې حکومت هم ویلي چې د امنیت شورا د پریکړه لیک تر شا نه درېږي. روسیا او امریکا د امنیت شورا دوه مهم دایمي غړي دي. دواړه هیوادونه د هر پریکړه لیک د ویټو حق لري.
لاند خبرونه د افغانستان او شانګای د همکاریو د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې پر امنیت، د طالبان او حکومت د سولې پر پروسه او د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث وشو. دا غونډه پرون د شانګای د همکاریو د سازمان د محلنی مشر هیواد قرغزستان په مرکز کې پیل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د قرغزستان له حکومت وغوښتل چې د کاسا زر پروژې په سرته رسولو کې مرسته وکړي. په اوکراین کې د جمهوري ریاست د دوو مخکښو کاندیدانو پیترو پروشنکو او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ پرون مناظره وشوه او په زرګونو کسان نو په دې کې برخه واخیسته. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون په زرګونو کسانو د جمهور رئیس الکساندر ویچچ د ملاتړ لپاره لاریون وکړ او د امریکا د کانګرس د اساسو د جرګې د قضایي چارو کمیټي پر رسمي لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
نوم دې راته ووایه. زما نوم ګلالۍ ده. ګلالۍ زده کړې دي چیرته کړي، کار هم کوي که نه؟ زده کړې مې په پاکستان کې کړي دي او اوس د جنکو په تعلیم باندې کوشش کوم چې کار وکړم. زده کړې په پاکستان کې کړي، څنګه دي هلته د هغو کډوالو افغان کډوالو زده کړې څنګه دي؟ هغوی کولی شي چې په آرام زده کړې وکړي؟ څنګه زده کړې خو ښه دي، خو دا اوس چې نن سبا افغان کډوالو دا خبرې روانې دي چې دا دې وځي، نو دې وجه نه هلته چې دا کوم جنکیانې دي او کالکان دي دا زده کړې کوي، نو د دوی په تعلیم باندې ډېر زیات اثر کړی دی. په مکتبونو کې هم ورته دغه نه ورکوي. اتم ناباد نور هغه هلته تعلیم زده کړې نه شي کولی. تا تر څو عمر پورې زده کړې کوي؟ ما په پاکستان کې لسمه پورې زده کړه کړې ده. بیا کوم ممانعت نه و درته د نورو خلکو د خوا د چارواکو د خوا؟ منګه خو تعلیم کې ښه روانو، ډېر ښه روانو، خو دا ستونزه لرودله چې هم د کورنۍ ستونزه ولګه او هم منګه پاکستاني شناختي کارت او دا تذکيري نه لرندې وجنه منګه نور تعلیم ونه شو کړلی. هم اوس چې افغانستان ته راغلي، نو دلته څنګه پوهنتون مستقیم وای او که بیرته د مکتب زده کړې شروع کړې؟ اول د مکتب زده کړې شروع کړم، بعد هغې په پوهنتون شروع. څه کړې؟ بیا اسناد دې څه راوړي دي که نه؟ هو، پاکستان کې مې چې څومره تعلیم کړی د هغې اسناد مې راوړي دي. اوس مې اسناد مکمل شوي دي، دنه بعد په دې زده کړې شروع کړم. د څوم سم په زده کړې شروع کړې؟ زده کړې د یو لسم ټولګې. یو لسم نه غواړي چې نورې ادامه دلته ورکړي او که بیرته پاکستان ته یو بل هیواد ته؟ نه، بالکل غواړم نورې ادامه هم دلته ورکړم. کورنۍ ته هم همدلته ده که نه؟ نه، کورنۍ مې په پاکستان کې ده. زه اوس دلته راغلی یم د کاکا کور ته. ولې ټول دلته نه راځي؟ ټول خو دلته راځو، غواړو چې راځو، خو مالي ستونزې داسې دي چې دلته نه شو راتلی. د نږدې بچې کاروبار هلته دی. تا ته به سخته نه وي چې کورنۍ دې هلته ده او ته دلته یې؟ سخته خو ده، خو تعلیم ضروري دی. هلته نه شو کولی، دې وجه نه دلته راغلم. ډېره زیاته مننه. نه، ډېره زیاته ستاسو، ډېره زیاته مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
قیام الدین مبارز له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي: سولې ته ټول افغانان خوشاله دي، باید رښتونې سولې وي. د افغانستان ملي ګټې پکې تاواني نشي. کوکو شیرین له اورسګان لیکي: دا خبره څه معنی لري چې حکومتي استازي دي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افرادو او اشخاصو په شکل ګډون وکړي؟ حکومت خو له همدې افرادو او اشخاصو جوړ دی. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلي دي چې د سمکنیو پولیس والی کې انټرنیټي خدمات کار نه کوي، باید پاملرنه ورته وشي. منزه احمد زی له لوګر لیکي: شاو نیکمرغه کورنۍ هغه ده چې ماشومان ښوونځي ته ځي. مولوی محمد ابراهیم حقیار له کندهار بیا د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکلي دي: د حکومت لوی پلاوی او د حکومت سرو کرشو د قطر غونډه تحریم کړه. دا خبری مجله مو هم دومره به بل خبری مجله احمد شکفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. شبر صاحب تشکر از شما.